الحمد لله الذي وكفى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، صدق الله العلي العظيم. محترم مسلمانان ورونو، په تیره جمعه کې هم موږ بیان د ځینې ګناوو کړی وو چې ویلي مو وه چې د انسان دوه حاله دي. په یو حال کې د ده کامیابی او رضا د باری تعالی ده، چې هغه حال یې د اطاعت د الله او د رسول دی، او دوهم حال د ده د معصیتو د ګناوو د سرکشی دی، چې په دې حال کې د ده ناکامي ده، الله تعالی ځینې ناراضه کیږي او دی بیا لایق د عذاب ګرځي. نو دغه دواړه جانبه انسان ته ضرور ده چې وی پیژني چې د اطاعت پر لار باندې، د تابعداري پر لار باندې ژوند وکړي، پر هغه لار باندې ولاړ شي، او د معاشیاتو د ګناه د لارې څخه ځان وساتي. نو د ګناه یو څو اقسام ذکر کړي وه، دا دي یو څو اقسام نور هم. ګناوی خو ډیرې زیاتې دي، د ګناوو اقسام شته، او بیا موږ بیان کړي وه چې دا ګناوی یو داسې دي چې فرضونه سړی پرېږدي. یو ګناه په هغه کې ده چې فرضونه واجبات پرېږدي. یو ګناه دا ده چې ارتکاب د حرام وکړي، او یا مکروه تحریمی یا حرام قطعی داسې شیان کارونه وکړي. یو ګناوی په دغه کې دي. ګناه بیا دوه قسمه ده، یوه کبیره ده یوه صغیره ده. یوه لو کبیره ګناه ده غټ، یوه صغیره ګناه ده. کبیره ګناه توبه غواړي، په توبه سر رژیږي، او صغیره ګناه هغه په عبادات سره، په طاعت و عبادت، په لمانځه، په روژې، په خیر و خیرات، په زکات، په حج، په دې شیانو، په دغسې عبادات سره صغائر ګناوي هغه رژیږي او بخښل کیږي. اما کبیره او غټ ګناوي چې دي، هغه حتماً توبه غواړي، پښیماني غواړي. توبه به په خپلو شرایطو باندې چې برابر یې توبه وباسي، پښیمانه شي، بیا نو الله تعالی هغه په توبه هم بخښي. چې توبه وباسي، د توبې سره الله تعالی مهربانه ذات دی، هغه لوی ګناوي هم په توبه سره بخښل کیږي. دا چې اوس کبیره غټ ګناوي، دا ډیرې مهمې دي چې دا اول وپیژنو. نو کبیره ګناوي څو دانې دي، کمې دي غټې ګناوي؟ په دې کې قولونه مختلف راغلي دي. د صحابه کرامو، د تابعینو څخه په عدد د کبایرو کې او په تعریف او په تفسیر د کبیره کې مختلف قولونه راغلي دي. عبدالله ابن مسعود صاحب څخه روایت دی چې څلور دانې دي. عبدالله ابن عمر صاحب څخه روایت دی چې اووه دانې دي. عبدالله بن عمر بن العاص څخه روایت دی چې نه دانې دي، او چا یولس دانې ښودلې دي. یو عالم ابو طالب مکی رحمه الله ویلی دي، وای ما جمع کړي دي دا کبائر ګناوي د مجموعه اقوال د صحابه کرامو او د تابعینو د اقوال څخه چې ما راټولې کړي دي، اوولس مې پیدا کړي دي. دا کبیره ګناوي، غټې ګناوي مې اوولس پیدا کړي په دغه یو قول. یو بل کتاب هم شته د الکبائر په نامه، چې خاص کبیره ګناوي ذکر کړي. چا دا نسبت یو اضافي ښودلی دی، هر ګناه په نسبت سره چې درګې کوچنۍ بلې ته چې نسبت واخلي، هغه کبیره ګرځي. چا ویلي دي چې کبیره هغه ګناه ده چې په آیات کې خدای تعالی هغې ته یو سزا بیان کړي، په آیات کې نهی ځینې راغلي، دا یو کبیره ګناه ده. او صغیره نو هغه ده چې حدیث کې بیا نهی ځینې راغلي، خو دا هم یو قول دی. نو چا دا اضافي ښودلی دی چې هر یوه ګناه په نسبت سره در دي چې کمه ګناه یې هغې ته دا کبیره ده، هر یوه بیا چې ولوړ ته نسبت واخلي چې در دي بیا غټي، دا بیا هغې ته صغیره ده. خو دلته دا ابو طالب مکی رحمه الله دغه اوولس شیان ښودلي دي چې دغه غټې ګناوې د اقوالو څخه د صحابهو چې ما راټولې کړي دي، دا داسې تقسیم کړی دي چې څلور دانې په زړه کې دي، څلور دانې په دا ژبو په خوله کې دي،
دوی دانې په فرش کې دي، د انسان عورتو فرش دوی دانې په هغه کې دي، د لس درې دانې په نس کې دي، د نس د خوراک په شیانو کې درې دانې، کبیره ګناوې په هغه کې دي، دوی دانې په پښو کې دي، په د پښو لاسو کې په هغه کې دي، او یوه دانه بیا په ټول بدن کې ده، په ټوله بدن کې ساری ده، هغه ګناوی چې هغه په زړه کې، هغه څلور ګناوی چې ده په زړه کې یادې کړي دي، هغه یو شرک نیول دي د الله تعالی سره په زړه کې، چې یو څوک دا عقیده لري، یو بل داسې ذات عقیده لري لکه الله تعالی، یو بل ذات د خیر او د شر عقیده لري، او یو بل ذات د عبادت عقیده لري، د کڅم په خوله دی نه وایو خو په زړه کې دغه شی، دا یو غټه ګناه ده، عقیده خپله یو د زړه شی، دا د الله وحدانیت چې زموږ ستاسې په زړه کې دی، خو دغه ایمان دا هم د زړه شی، دا توحید او وحدانیت چې مو په زړه کې دا هم د زړه شی. انو چې بل چاته یو سړی داسې یو عقیده او یو نظر ولري چې هغه د باری تعالی صفت کې د الله تعالی هغه غوښتنه کېدای شي، یا الله تعالی ته هغه طاعت و عبادت کېدای شي، او د غیر الله ته وکي، غیر د الله ته بل هر شي ته چی، او د هغه داسې یو شی وي چې هغه یوازې یوازې الله ته کېدای شي، یا هغه غوښتنه یوازې یوازې د الله تعالی څخه کېدای شي، نو دغه رقم عقیده درلودل دا خپله یو شرکي عقیده ده. وایي یوه ګناه دا د زړه هغې چې کبیره ده هغه شرک دی، دا خو شک نشته چا اکبر الکبائر الشرک بالله، در ټولو کبیرو غټه ګناي کبیره چې دا غه شرک په الله سره، حتی که پر شرک باندې یو څوک مړ شي امکان د بخښنې نشته. الله تعالی فرمایلی دی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، الله تعالی بخښنه نکي هغه چاته، هغه شی نه بخښي شرک د ده سره ګرځول سوی او شریک نیولې د الله سره، هغه الله نه بخشي، غیر د شرک څخه بخښنه کوي الله تعالی هغه چاته چې اراده یې سي. اوس دا نورې کبیره ګناوي امکان یې شته چې الله دې وبخشي، بې له شرک څخه الله یې اعلان کړی دی چې بخشي یې خو هغه چاته چې اراده یې سي. شرک بیخي بخښنه، دا د ټولو غټه ګناه ده، دا د زړه هغه بیخي غټه ګناه ده. دوم، اصرار او دوام کول پر معصیت د الله تعالی باندې. یو سړی نافرمان او سرکش دی، ګناه کوي، بیا داسې هم نه کوي چې یو وخت یې وکړي بیا پرېږدي توبه وباسي، بس همیشه په اخته دی. دا دوام کول همیشه توب پر ګناه، وایي که څه هم کوچنۍ ګناه یې، لا صغیره مع الاصرار، صغیره ستنه نه چې سړی ګرد امر همیشه توب کوي. مثلا یو ګناه ده، یو سړی بیخي د جماعت لمونځ نه کوي او پر دې کار باندې دی همیشه توب وکړي، ګرد امر دغه شي، نو دا یوه ورځ نه ده، دوی نه دي، میاشت نه ده، کال نه ده، ګرد امر دی تاریخ الجماعت دی. نو که څوم دی منځ کی خدا ګنا چې دی همیشه تو پند کی، دا بالکل کبیره ګرځي، لو ګنا ګرځي، او عذرم نه لري، یا او عذرونه خو نو جلا دي چې جماعتونه په ساک کیږي، یا بیا عذر دی بیخي جماعت نه کی، او همیشه دغه شي، دغه همیشه تو دا یو مثال دی. نو داسې ډېرې صغیرې او کوچنۍ ګناوې شته، ګرد امر مثلا زنا خو بیخي لو ګناه ده، خو د دې څه ودې خواته بې ستري پردي اجنبي ښځو ته کتل یا د هغو سره معنا هغو ته لاس وړلو مسه کول، دا نسبت در هغه زنا خو کمه ده، دا ګناه یعنی صغیره ده. اوس که یو سړی ګرد امر په دغه کې اخته وي، ټوله امر یې ګزاره د پردیو ښځو سره، ټول امر یې دغه لمسو تماس د پردیو ښځو سره، خو دا چې همیشه توبې پر وکړي بیا کبیره ګرځي، دا بیا لو ګناه ځینې جوړیږي. نو اصرار او دوام کول پر معصیت الله تعالی. او دریم، قنوت نا امیدي د الله د رحمت څخه، چې هر څونه چې ګناوې ډېرې داسې ذات باری تعالی لري چې بیا هم د ده د رحمت څخه نا امیده کېږمه، که دا نا امیده شوې د هغه یې خپله لو ګناه ده، دا نا امیدي په خپله لو ګناه ده، کبیره ګناه ده. په زړه کې به هیڅ نا امیده کېږي نه، مهربانه ذات، ډېر مهربانه ذات، توبه وباسه، بیا پښېمانه سه، ژړا وکړه الله تعالی ته، بیخي امید شته چې الله دې ستا توبه قبول کړي. نو نا امیدي دا هم د زړه دریم لو گناہ دا سلرم امن دا اللہ تعالی دا مکر صفا امن دا اللہ دا مکر سمانا اللہ تعالی یو سڑی نیسی پا یو گناہ و پا یو عذاب سر یو سڑی چی بیا غمی ایت دا اندیشنا نلری پا دا زڑی چی دا بیر و خوف نلری چی ما با اللہ ونیسی یو سزا و جزا و یو عذاب براکی دا غسی بیا غم که دل دا اللہ دا عذاب چا دا پا خپلم لو گناہ دا نو نبا دوغن بیا غم که جی چی تا ایت اندیشنا و ایت خطران وینی دا عذاب دا اللہ او نبا داسی نا امید کیجی چی اویت امید رحمت تن نلری نو ایمان خو آقا دی چه دخو بودری جا پا ما بیگی دا دوار جهت بی دا سلور گناوی غرچ دا زر گناوی سوی چی شرک نیول دا اللہ سر امیشه تو بو دوام کول پر گناه بانگی نا امیدی دا اللہ دا رحمت سر او بیا غمکی دل دا اللہ دا مکر و دا عذاب سر سلور گناوی پا جب کی دی هم غرچ گناوی دی دا کول دا ابو طالب یم کی در ته بیانوم د نزهه الناظرین یو سلو نیوی صفحه دا هغه څخه چې دا بیان یې کړی څلور ګناوی چې دی هغه په ژبه کې یو د دروغ شاهدی دا شاهدی خورا مهم شی شاهدی ډیر مهم شی په یو واقعه کې په یو مسله کې په یو سودا کې په یو موضوع کې چې شاید سوی یې هغه شاهدی به هغه شاده کوي چې څرنګه ستا علم پراغلی دی څنګه چې واقعات دی هغه سی بیا داته او کچیر دغه شایگی ته بدل کړي په درواغه ادا کړي او یا خو د سره په واقع کې حاضر سوی نه نو ستا انډیوال یا آشنا یا د پیسو په خاطر باندې ته شایگی پر یو شی باندې ادا کړي نه کې د درواغه شایگی دا ګناي کبیره ده. افسوس پر حال د هغه چا چې دا خلک وای ناس مو د محکمو مخته بالا بچر او وتلا بس به شهیدان لسکی پیدا په پنځو پیسو باندې شبیا ځانونو برابر کړی و ژری او سابیم سم متشری بیا ځان ښکار کړی و او بیا بیا شهیدان د ناکی شهیدان په شي خبر ما دا ګناي کبیره ده لو ګنا ده دا شهادت زور دا خو د خلیه ګنا ده په خلیه یو څوک شهیدیا ده کی دا یو غټه ګنا ده په ژبه کې بل غټه ګنا قذف د محسن محسن یو پاک دامنه انسان کنری کشزی پاک دامنه یعنی د زنا څخه خوا پاکی سړی خوا پاکی شزه او تور باندې تور د زنا تړي چې دا غره ناروا د زنا کار د یادا سړی ګردام په زنا اخته دی دا هم خو ډیر لو ګنا ده ګنای کبیره ده په خله باندې دغه شی وینا کول په یو پاک مسلمان پسې کنری کشزی په دې پسې دا تور تړل دا ګنای کبیره ده د جنا شرایط څونه سخت دي شاهدی څونه سخت یعنی څلور شاهدان غواړي څلور شاهدان غواړي څلور سرم نارینه غواړي چې هغه حد پر جاری کیږي څلور سر نارینه یعنی شزی کر سل شزیم شاهدی ادا کی دی یو شزی پر زنا دی یو نر پر زنا چې نارینه نه یو سره حد نه پر جاری څلور نارینه څلور شاهدان د ار یو وصف جدا جدا پښتنه کیږي کدی په خبره کې سره غلط سوله لا شایګی نه کپوش حتی کدر دې کم یو سړی دوا کسان درې کسان ووای پر یو چا باندې د زنا څلور نه کې پر شایدان پر دوی حد قذف جاری کیږي اچا اچا درې دی وه کیږي په دې کې چی چی نقطه ده دا دونه چې شرایط سخت سوي دي په دې کې یو نقطه خدا ده چې دا پرده د مسلمان الله تعالی یو پکشي چې پرده ده مهم شی ځکه دا ګناو حساب نه قاضی نه یو حکومت نه یو انسان نه یو عالم هیڅوک د چا سره نشي کولی څوک په چا خبر دی چې ته څه کوې څنګه ګناوې دي څونه دي طاعت و عبادت چې څونه دي نه څوک ثواب چا ته ورکولی شي نه څوک عذاب دا یو الله په دې باندې عالم دی یو الله دا سزا و عذاب ورکوي مګر دا ځینې حدود الله چې ټاکلي دي د یو اسلام د حکومت پر ذمہ دا اچولې دي په هغه کې امن او امان او په هغه کې پاک دامنی د پایشکاری مخنیوي دا په دغه شیانو سره کیږي نور چې دی هغه پټ سری یو الله ته معلوم دی دارچا نو دا شرایط دا سی محکمه شرایط یې شې دي چې په دغه شهیدی سره به دا ثابت کیږي نا کتورونه باید یو سړی پر بل باندې د زنا و نه وای او ناکی چې یو ځای یو څوک ولیده یو چا سره یو ښځه دې ولیده اباس یې ته د سټي ټاپه پر لګی چې دا زناکاره دي یا دا ډېر احتیاط پکار دی خپله په دغه خوله کې هغه که نه یې کړې هغه ګنا نه ده کړې ته پکښې کې ګناکاره شوې چې پر ودې ویله ګنا یې کبیره ده دغه پر محسن او پر پاک دامن انسان باندې دغه تور د زنا تړل دا ګنا یې کبیره ده دا د خولې ګنا ده او بل د خولې د ګنا څخه یمینې غموس دی یمینې غموس دا قسمونه نه دي خلک یې ډېر اخلي قسمونه قسمونه درې رقمه دي یو ته یمینې غموس وای یو ته یمینې منعقد وای یو ته یمینې لغوه وای دا درې قسمه قسم غموس داسې دی چې په ګنا کې غوټه سو ډوب سو بلکل په ګنا کې ډوب سو په کفاره مفاره نه لري په کفاره یې کار نه کېږي دا د وجې څخه د ډېر غټې ګنا چې په کفاره یې کار نه کېږي چې دی دې کفاره ورکړي فدیه دې ورکړي د قسم په یمینې غموس کې دا نشته په یمینې منعقد کې شته کفاره شته متوسط حالت دی یمینې منعقد یمینې لغوه دا تر ټولو کوچنی حالت دی چې حتی کفاره لا نه غواړي یو قسم قسم داسې سخت دی چې په کفاره لا علاج نه کېږي بې له توبې و استغفاره چې توبه و استغفار به الله ته به توبه کاږي استغفار به وایي نور یې کفاره مفاره نه داسې کرسه یو قسم قسم داسې دی چې کفاره او فدیه ورکړه بس دا ستا د قسم جبیره کېږي یو قسم قسم داسې دی چې دا کفاره لا نه غواړي کفاره لا نه غواړي ته په کښې کې ګناهکاره سوی نه یې نو دا درې قسمه قسمونه چې وپېژنو دا نو څه رقم دي مثالونه یمینې غموس دغه ته وایي چې سړی ته معلوم وي سل په سل کې چې دا کار دغسې دی دی د هغه پر خلاف قسم اخلي ښه درته معلومه ده ښه درته معلومه ده چې دغه شی ما په سل روپۍ رانیولی دی بلته قسم پراخې وه والله که مې در یو نیم سل په یوه کمه رانیولی دی خو دغه یمینې غموس او در معلوم هم ده چې داسې نه ده یو کار دې کړی دی ښه درته معلوم دی چې دا مې کړی دی او قسم پر اخلي قصدن چې دا کار ما نه دی کړی دا غموس مګر یو داسې چې د یو ظالمانو د یو کافرانو په دې گرفت کې راسي نو هغه خو ده چې د ځان خلاصون دپاره چې د مرګ و د دې خطره یې ورسره بیخي هغه د کفر کلمه لا ویلی شي چې دی د ځان پر مرګ وبیریږي د یو ظالمانو څه هغه که دی دغسې وکړي خدای ته امید شته چې په دغه یې ونه نیسي نور نو داسې یو مشکل چې نه نو یو کار دې کړی او ته در په یاد یم دی په یاد یم دی چې کړی مې دی او وانه مې دی کړی یو کار دې نه دی کړی په یاد یې دی چې نه مې دی کړی او وا کړی مې دی دغه نو اوس بالا نو هر شی تا استعمالمیږي چې یعنې درته په زړه کې ښه درته یاد یې دا وخت چې ته قسم اخلي دا د قسم پر کومه کار نه یي ښه درته معلوم یې ته قسم پر دا خلاف یې اخلي دغه پر دروغو باندې قسم اخیستل دغه یمینې غموس بولي دا د الله د نامه سپکاوی شو ولې دې د الله نوم په داسې ځای کې استعمال کړي چې بل ستا اورېدونکي په تا باور وکړي چې دی رښتیا راته وایي او تا په داسې ځای کې استعمال کړي د الله نوم او هغه هم ته ورته درواغجن دغه لو ګنا ده کبیره ګنا ده یمینې غموس هغه بل قسم یمینې منعقد هغه دا دی چې د آینده وخت د کولو یا نه کولو باندې قسم واخلي تر اوسه سوی نه دی دا غموس داسې دی چې دا سوی دی او هغه هم په درواغو ته قسم اخلي او دا یمینې منعقد دا دی چې پر دا روان حالت باندې چې وا قسم په الله زه به دا کار کوم قسم په خدای که زه دا کار وکم دا پر را روان حالت پر را روان یو کار باندې پر کولو یا پر نه کولو چې قسم واخلي دغه نو منعقد اوس نو غوټه سو ده که هغه د قسم پر طریقه باندې ته ولاړې خو خلاص شول قسم دې پر ځای شو که چیرې د قسم څه چپ شوې تاول نه بیې کوم هغه دې وکړي تاول کوم یې هغه دې نه وکړي قسم دې اخیستې و نو پر تا باندې قسم واوښتئ چې واوښتئ نو ته به هغه فدیه د قسم ورکوې منعقد قسم دغه منعقد فدیه بیا داسې ورکوې چې لسو مسکینانو ته به یا ډوډۍ ورکوې دوه وخته ډوډۍ ورکړه بس کوټې ته یې بوځه دانه ته یې ورته راوړې لسو کسانو ته سهار و ماښام یې ماړه کړه کې لږ وخوړه کې ډېر وخوړه دا ډوډۍ پر د مخه ده د روژو دا زموږ خلک خو اول د واره بس درو روژو ته ځي یا په قسم کې دا طعام پر د مخه دی دا ډوډۍ پر د مخه ده نو دغه لسو مسکینانو ته دا اسانه هم ده په اوس وخت کې خو دا اسانه ده او که پنځه منه غنم ورکوې نیمه نیمه غنم یا د هغه قیمت ډېره وساته اول د واره دا مالي فدیه ده یا جامه او کالی لسو مسکینانو ته پرتوګ او کمیس چې عام بدن یې په پټیږي دا ورکول. که چیرې دغه وس یو چا نه درلودی بیا به درې روژې نیسي. که دغه وس یې درلودی روژې نسی کېږي. دا یاد ساتی چې دغه وس یې نه وي د دغه پنځو منو غنمو او د لسو مسکینانو د عادي ډوډۍ متوسطه ډوډۍ د دغه وس یې نه وي بهره به روژې نیسي. دا یمینې منعقد دی، یمینې لغوه کوم دی، لغوه چې ګناه هم پکښې کې نشته، کفاره هم پکښې کې نشته. هغه دا ده، پر کومه خبر چې ته قسم اخلې په دغه وخت کې چې دا ته قسم اخلې بالکل ستا په عقیده کې ته رښتونی یې، ستا ته خپله دروغ هېڅ معلومېږي نه، ستا د زړه سره مطابق قسم اخلې، هغه چې وروسته بیا خبر شي، وروسته پوه شي، وروسته دې را په یاد شي، هغسې نه وي لکه تا چې قسم پراخست. سر خو هم په خلاصېږي. مثلا پرون دې یو کار کړی دی، هېڅ دې په یاد نه دی، قسم دې پر واخسي که دا کار ما کړی دی، او په دغه وخت کې دې رښتیا هم په یاد نه و هېڅ. وروسته دې بیا ساعت دوه پنځه بعد دې را په یاد شو چې او یا بل چا در په یاد کړ چې ولې تا خو هغه کار وکړ پرون، او دلته دې قسم هم پر واخستی. په دغه قسم کې نه کفاره شته نه ګناه شته، ځکه تا چې قسم اخیستی په دغه وخت کې تا خپل په زړه کې صادق وې، په صادق ډول دې اخیستی. مثلا ولته یو سړی را روان دی یا داسې ځای وي، ستا په نظر درلی چې دا والله عبدالله دی، د مثال په ډول قسم دې پر واخیستی چې والله که دا بل څوک وي بیا عبدالله ولته لیرې دی. هغه چې رالی عبدالله نه و، هغه بل نفر زید و عمر و بل نفر و، او دا خو قسم راباندې واوښتی، ما خو قسم پر واخیستی چې والله بالله که دا بل څوک وي بیا عبدالله، او هغه چې رالی هغه نه و. دا کوم قسم دی؟ دا لغوه دی، په دې چې ته نه یې حدیث. دا هم ډېر مهمې مسلې پکښې کې شته. دغسې چې د خپل زړه مطابق ولې په دغه وخت کې چې تا قسم پراخستی ستا د زړه مطابق و، دا تا خلاف د خپل زړه کې نه ویلی، نو ستا په عقیده کې دغه و چې دغه عبدالله دی او هغه عبدالله نه و. نو که دې قسم هم اخیستی پکښې کې انیس نه، دا یمینې لغوه دی، خو کبیره ګناه هغه غموس دی چې پر درواغ وایې اخلې. ښه دې په یاد هم دی او قسم هم پر اخلې، او هغسې هم نه وي لکه دا وایې چې، او په واقعي کې هغسې نه وي. د ژبې دا څلور ګناوې شوې، د درواغو شایدي، په پاک دامن انسان باندې د زنا تور تړل، او یمینې غموس، او بله څلور ګناوې چې په ژبه کې سولې، بله د سحر ده څلورم، هغه هم په خوله کېږي. سحر هم یو شی دی، یو کلمات یو خبرې یو شی دي چې یو څوک یې کوي د واقعې څخه د یو چا نظر اړوي. موږ تسې نه کړی دي نه مو لیدلی دي، نه مو کړی دي نه مو لیدلی دي، هم به الله ته وایي چې شکر دی چې د دې یوې افته خلاص چې د دې څه خلاص. نو دا سحر دا هم په خوله باندې ځینې شیان دي وایي، په نظر کې یو شی د در ښکاره کې هغه هغسې واقعیت نه لري، خو داسې دی به ښکاره شي سړي ته. دا سحر کول دا خپل هم یو ګناه کبیره ده. درې دانې ګناه کبیرې دا په نس کې دي، آسان د شرابو چښل، حرام قطعي دي شراب، حرام قطعي دي، هیڅ جواز نه لري، هیڅ روایش نه لري. نو دا حرام دا شراب دا چښل خوړل، که یو څاسکی څوک خوري که د خوند دپاره خوري که د یو مسخرو د پسخند دپاره خوري، یا ته ودرېږه چې د دې څه رقم خوند دی، په هیڅ لار دا روا داسې نه کي. بالکل داسې مردار دي لکه د انسان قاذورات، لکه د انسان بولې، شرعن یې حکم د دغسې مرداري دي. شراب خوړل کالي په مرداریږي که کالو ته ورسېده، بدن په مرداریږي که بدن ته ورسېده، خوړل یې حرام دي. که ونیول سو اتیا درې، یو مسلمان قاضي باید اتیا درې حد ورکړي، حد یې اتیا درې دي چې ورباندې ثابت شي. دا شراب خوړل دا د نس شی دی چې نس ته یې اچوي. دوم شی د یتیم مال خوړل، دا هم ډېر باریک ده. دا د یتیم مال چې په نسو کې وایي اور خوري، هغه کسان چې مالونه د یتیمانو خوري، بیا له شکه چې هغه په خپلو نسو کې اور اچوي. اور د یتیم مال خوړل هم ډېره سخته لو ګناه ده، دا د نس کبیره ګناه ده. بله غټه ګناه ده نس د سود مال خوړل، ربا، اکل مال ربا، ډېر خلک پکښې اخته دي، ډېر خلک به پکښې اخته وي. ورونو مسلمانانو وایه اوري، ډېر خلک دا بیان اوري، وایه اوري، د سود مال خوړل، د سود مال خوړل دا ګناه کبیره ده، ډېره لو ګناه ده. په ورځ د قیامت باندې به آخرت کې بیا نسونه ډېر لوی لوی پړسېدلي، نسونه په ګرد دنیا په مخلوق کې به شرمنده شرمنده په ټول انسانانو کې را روان ګرد به پیژنې هو غدي وای ستخور را روان دي نشه څونه بلا ولاړ څونه لوی نشه دي یو لوی نسونه دي الله په مال کې به برکتی اچي د د په طاعت او عبادت کې نقصان اجن مال او خراب او مردار کې چې د سود پیسې په ګټ کړي مد په دغه رقم په بانکو کې پیسې ږدي چې پر پیسو تیاری پیسې غواړي بس پر لک باندې دغه نه بالا د میاشتې راکوي می چاته په دغه رقم قرض ورکوي چې هغه ګټه باندې درکوي هر هغه قرض چې منجر و منفعت ته سي هغه ربا ګرځي هر قرض چې چاته په قرض شی ورکې او بیا منفعت پراخي دا منفعت یې ربا او سود ګرځي خو د دې وجې څخه دغه ګروي یې هم نه دسي دغه د ګروي دغه رقم چې دا خلک معنا دکان ګروکه چې بیا په کریاب سی ورکوه تا خو هغه ته 15 لک روپۍ ورکړي دي په ګرو هغه بیا تا ته بیرته پیسې درکوي پر خپل وخت نو دا کریه ته پر چیش باندې اخلي دا سرای بیا ته بل ته په کریه ورکوي او دا باغ باندې باغ دي ګرو کړي دي اصول یې ته خوري یو کمزور هیله ده د ماورا او نهر څخه را نقل شوی ده چې به یې اوپا ورته وایي په واقعت کې هغه کمزور یې اصلي واقعاتو تقوا دا دی مې کوه دا سود دا د سود شبهه بالکل د سود کیسه پکښې کې ده دا یو کمزوري هیله ده چې بس زه در باندې خرڅوم بیرته بیا ته پر ما باندې خرڅ کړې ستا پیسې به درکړم یو کمزوري هیله ده دا یو کمزوري کار دی نو پر دغه منفعت به لا پر دا قرض باندې نه اخلي باید د دې تحقیق وشي ډېر بیان یې دی چې خلک دا پیسې په څه رقم خلکو ته ورکوي څه رقم ګټې باندې اخلي چې د سود څخه خلاص دا سود ګناي کبیره ده د نس په ګناوه کې دا غلو ګناه ده چې درې ګناوي هغه د نس ګناوي دي دوه ګناوي خو نو د فرج کې دا خو اسانه معلومي فرج چې زنا ولي واتق زنا کول ده د غیر د خپل شذي غیر د خپل منځ چې په خوا منځاني وي په ملک سره غیر د دغه دوڅه د بل چا سره دغه عمل اجرا کول د بل شذي سره دا بالکل زنا ناروا ګناي کبیره ده کدی رسواسی کدی ونیول سی په شایدانو ثابت سی کدی کوروالا نه نکاح نه لري ځوان یا غیر ځوان خو نکاح نه لري بالکل نه د کړه په خایم نه د کړه نکاح نه لري محسن نه دی نو دی به بیا اصل دوری وهل کیږي او کدی معنا کوروالا سړی پر دغه عمل باندې ونیول سی بیا څنګه ساریږي په ډبرو باندې وجل کیږي څونه سخته چې په خپل شرایطو کې ثابت سی خو کدا ثابت هم نشي څوک در خبر هم نه یو الله در خبري ګناه بیا ماغه ګناه ده هغه ګناه ده کله څوک خبر هم نه د اخرت هغه ګناه ده مونږ د توبې لار دي خلاصه د ورور توبه ښایسه بالکل کنري که شزي چې یا الله توبه یا الله دا عمل را څه سوي دی آینده د پاره بزه ات کنه دا چې ونه توبه ښلای شي دا دوی یو ګناه ده د سینا او بل د لیواتت لیواتت یعنی د یو نارینه سره د یو الک سره دغه ناروا کول د یو نارینه د بل سره د ناروا کول دا هم ګناي کبیره حتی دغه لار چې د لیواتت د خپل کوروالا هم سړی ته دغه لار نه درو دغه لار یې د خپل شته هم سړی ته نه درو د ته هغه لار روا ده چې هغه د شځي یوازې هغه عضو اندام شځ لري او بل څوک نه لري دا هغه د عیال او د اولاد لار ده دا غیر لاری سده د خپل شهوت پر کوای خپل د شزي سره او په بل لار کې د خپل کورواله لا سړی ته نه درو هغه بل لار یې معنا نه ده جایز دا لی واته تم لو ګنا ده او دوی د نه په لاسو کې دی هغه دوی ګناوي خونو دا دی یو قتل یو غلا دا په لاسو کې په چاړه په چاکو په تور په توپک په بم پارشي په لاس باندې دا کار کیږي یو سړی وژل دا قتل دا غټه ګنا ده بغیر حق نو یو غلا د غلام په لاسو کې غلا او قتل دا دوی ګناوي د لاسو غټي ګناوي دي یو دا نه په پښو کې ده پښې هغه دا چې مسلمانانو سب د کافرانو د سب سره په جنگ کې ولويږي او بیا د مسلمانانو دا شمني چې یو په دوا هغه کافران در زیات نه بلکې یا د مسلمانانو سره مساوي یا خو لږی یا دوه چند در دې بالا نی او دې بیا تښتې نه کوم میدان خالي کوي او مسلمانان ته زړه ورچی دا خپل چیشتو فرار دام ګناي کبیره ده دا د پښو ګنا ده او یو ګنا چې دا هغه په ټوله جسد او بدن کې ده کبیره ګنا شو ده هغه دا حقوق الوالدین ازار د مور او پلار مور او پلار ازار ول او زیر ول دا گناه کبیره ده، هغه که په وهلو سره مور یا پلار وهل گناه کبیره ده. مور و پلار او وژل خو نو بیخي انسانان پیدا سوي دي، په دغه مسلمانانو کې مور یې وژلې ده، پلار یې وژلې دي، پیدا سوي دي. داسې نه دي چې دا به نو هېڅ کېدای نه شي، یا سوي دي. مرګ د مور و پلار، وژل د مور و پلار گناه کبیره، وهل د مور و پلار گناه کبیره، چې دوی وږي ډوډۍ نه ورکول گناه کبیره، خپل شیان راوړې خورې پلار دې سپین ږیرې هغه په کوټه کې پروت نه ورکوي، هغه په خپله خونه کې پروت وي هغه شی نه ورکوي، دا گناه کبیره ده، دا غټه گناه ده. مور و پلار چې هغه وږي ډوډۍ نه ورکول، هغه ضرورت کالو جامو ته لري هغه نه ورکول، او یا د دوی معنا ضرورت یو حاجت ستا په وسم پرده په اصرار او په دوام یې مور و پلار درڅه غواړي یو شی، او ستا ته هیڅ مشکل هم په دې کې نشته چې دغه لوی نور پرکه یې، دا لم غټه گناه ده. خرام ویم گی دا الله په مخلوق کې در نبی علی صلوات و سلام را ورسته، دا الله تعالی په مخلوق کې ډیر حق پر سړی لري، مور و پلار لري بیخ زیات حق لري، حقدار دي. نو دوی سیرول، دوی ازارول، دغه د ټوله بدن، ټول بدن د سړی پکښ کې گرفتار دي، ګرد بدن یې پکښ ګناهکار دي. نو دا یو څو ګناوی کبیرې وي، نو نور بیان مسته الله تعالی دې موږ ته شي د کبایرو د صغایرو د ټولو معافرت وکي. یوازې یوازې به د الله تعالی څخه د بخښنې او فضل دعا وکړو، او بل به دا کوشش کوو چې دغه خبيري خو نو بيخي غټ ګناوي دي، د دې څخه ځان وساتو، کده چا څه سوي توبه کړلای شي. خپل دی خدای دې سره خبرې، هیڅوک دې نه خبرې، دی او رب سره خبر دي، خپل خدای ته دې پښېمانه شي، او بیا دې آینده هغه کار نه کوي، او پر دا کوچنیو ګناوي دې سړی دوام نه کوي. ګورې یو پا کوچنی چې دا ځوانان خوا دې نه بدی چې ژر یې خریلي دي، یا ژر یې وهي کوچنی کوي، یقینا دا هم کوچنی ګناه ده، خو چې دوام ورباندې وکړي غټه ګناه ده، دا بیا غټه ګناه ځنې جوړي. ښه شایسته ښکاري په خپله ژبه، ډېر ښه سنت د پیغمبر علیه السلام دی، نه که دا د بل چا د خوا څه موږ تسته راغلې ده. دا آفت د ټلویزیون څخه، د بل شي څه، د بل شي څه نور انسانان ویني، هغه آفت درته راغلی دی، نه په دې باندې د پیغمبر علیه السلام د صحابي په جامه او په لباس په رنګ موږ ته ښه ښکارو، ښایسته ښکارو. یعنې دا یو مثال دی، خدایس خو ډېرې ستوامه کوچنۍ ګناوي سړی دوام پر وکړي، دا بیا غټه ګناه ځنې جوړیږي. الله دې موږ تاسې ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. وصلی الله علی سید المرسلین وعلی آله وصحبه اجمعین.